Vi تماس گرفتن.
په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم مخې د چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان خبرلارو مرکز وای پر روان 402 مریض کال کې چې پاتې یوازې 2 ورځې پاتې دي په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادي وضعیت خراب شوی دی. د مرکز نن د خبريال ملي ورځ په مناسبت اعلان کوي چې کال هم په افغانستان کې رسنیو او خبريالان د ازادي او اساسي حقوقو د ساتلو نظر له سخت محدودیتونو سره مخامخ او له حقوقو په پراخه پیمانه سرغړونه شوی دی. د افغانستان خبرلارو مرکز د معلوماتو لمخې په انتیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبرلارو فشارونه زیات شوی او د تیر کال په نسبت د خبرلارو نیول تر هغه په شدت دوام کړی. د دې مرکز د شمیرو لمخې په 402 کال په افغانستان کې د رسنیو او خبرلارو له حقونو سرغړونو لږ تر لږه 109 د شپې حسابت شوی چې په هغه کې د ګواښلو اتیا او د خبرلارو د نیولو 95 موارد شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره سم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. خپل کرزی دغه غوښتنه نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې کړې او ویلي دي چې د نوي 403 کال پر رسیدو سره چې یوازې 2 ورځې ورته پاتې دي نوي تعلیمي کال هم پیلېږي او معمولا د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره د درسونو د پیل ورځې زموږ بچیانو نجونو او حلقانو ته د جشن او د اختر د ورځو په شان وي. خو کرزی زیاتوي متاسفانه نږدې 3 کاله کېږي چې د افغانستان نجونې له تعلیم او تحصیل محروم دي او نشي کولی ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي علم زده کړي او په دې توګه خپلې کورنۍ او وطن ته خدمت وکړي. 2 ورځې وروسته په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي خو تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا د دې هیڅ رکن نه لګیږي چې آیا ټول نجونې او ښځې به اجازه عمومي چې منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل نړیوالو اندېښنو سره سربېره د غزې جنوبي ښار رافه ته پلي ځواکونه ولیږي. په رافه ښار کې د هغو ملکي فلسطینیانو د برخلیک په باب په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې چې په غزې ترنګ کې د جګړو له کبله یې دې سیمې ته پناه وړې ده. نتنیاهو ټینګار کړی چې نړیوال فشارونه به دوی د جګړې د ټولو اهدافو له درکولو راونه ګرځوي، نو ځکه به دوی په رافه ښار کې هم ځمکني عملیات پیل کړي. په روسیا کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو دریمه وروستۍ ورځ ده. انتخابات چې ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره واک ته ورسوي د روسیې د ختیځ نه پیل شوي او د روسیې تر ټولو لرې پرتې سیمې کالینګراد کې پای ته رسیږي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 114 میلیون تنه د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. د یو بل خبر لمخې د جرمني په بون ښار کې د روسیې ګڼ وګړي د رژیم ضد اعتراض کوونکو تر څنګ د روسیې د قونسلګرۍ مخې ته نن د اعتراض په توګه راټول شوي و. بون ښار په جرمني کې دوهم ځای دی چې روسي وګړي کولی شي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دوهمې شل اوریزې لوبې پچا هم افغانستان وګټله او دا ځلې توپ وهنه غوره کړه. د دې لوب لړۍ سیالۍ ایرلند ګټلې و. افغانستان تر اوسه په پنځم اور کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 15 منډې کړې. د افغان لوبډلې په 11 کسیز نوملړ کې کوم بدلون نه دی راغلی. ایرلند بیا نننۍ سیالۍ ته یو بدلون راوستی دی. ویلو ده چې دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول تایید کړ چې د پاکستان حکومت بیا د تورخم لار د تړلو ګواښ کړی دی.
پاکستان خو دغه اطلاع ورکړې ده او د دوی غواښ دا ده چې په یو دیرشم تاریخ به دا لاره بندوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین او شمیر سوداګرو وايي په وروستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي ولتیاوي کمزوري شوي او د پخوا په څیر نشي کولی چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې یو شمیر هغه یتیم او بې سرپرسته ماشومان چې د جلاله خیریه بنسټ له لوري ورته د زده کړې زمینه برابره شوې خوښ دي. په غزني کې بیا د اسما په نوم د پنځه کلنې ماشومې په بابا واوري چې هره ورځ سپینه چپنه اغوندي او نږدې کلینیک ته ځي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي.
سر کلینیک ته راځم، سپینه چپنه اغوندم، غواړم چې ډاکټره شم.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې یو مسول خان جان الکوزی ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان حکومت بیا خبرداري ورکړی چې د تورخم لار ممکن په څو ورځو کې وتړل شي کچېری افغان بار د بارونکو موټرو چلوونکي پاسپورت او ویزه ون لري. خاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل کدا لار یو ځل بیا وتړل شوله افغان سوداګر ته به ډیر مالی زیانونه واړوي. نو تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان حکومت افغان سوداګرو او بارودونکو چلوونکو ته یو وار بیا خبر ورکړی چې د مارچ له 13 وروسته د تورخم دروازه د هغو بارودونکو موټر چلوونکو په مخه تړي چې پاسپورت او ویزه نه لري. ازادي راډیو د هغه خبرتیا او انزورونه تر لاسه کړي چې تورخم دروازه هغه اړه د پاکستان حکومت لخوا په دروازه لګول شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی او مسؤل خان جان علي کوزه هم دا موضوع تاییدوي. نو موړی ازادي راډیو ته ویل
پاکستان خو دغه اطلاعیا ورکړی دا او د دوی غواخ داد چې په یو دیرشم تاریخ بداله را بندي امداد دولتونو ترمنځ تر اوسه پوری د امارت اسلامي طرف نه کوم هدایت مونږ ته نه راغله. کلاره بند شي زمونږ د فار ډیر لوی تاوان دی او دا ډیر مشکلات دي.
خاغلی علی کوزی تر دې مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلیو د پاکستان حکومت افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي او پر خپل سرداسي اصول پلي کوي چې د دواړو لوریو سوداګرو په زیان وي. هممهاله یو شمیر افغان سوداګر چې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي د لارې پر احتمالي تړل کېدو اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د پاسپورت اخیستل سخت دي او هغوی چې پاسپورتونه لري ویزې نه ورکول کېږي. افغان سوداګر حجی امین او شاولی ازادي رادیو ته ویل
بیا اندازي مشکل د سوداګر ته خصوصا د سبزی او میوې ته په افغانستان کې تاسو په خپل معلوم د پاسپورت مشکلات دي.
پاسپورت اخیستل ډیر ستونزمن شوی دي، ډیر په مشکله باندې اخیسته کیږي. هغه باوجود بیا پاکستان دولت ویزانه ورکې چې څوک اپلای ورته وکړي ریجیکټ کوي.
د پاکستان حکومت د دې خبرتیا په اړه مو غوښتل د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد او د تورخم کمیسر عبدالجبار حکمت د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د پاکستان حکومت مسؤلینو سره هم په خبرو بریالي نشو، خو د پیښور د سوداګرۍ د خونی مسؤل زاهد الله شینواری ازادي رادیو ته وویل
نو دا عملی تور باندې دا ممکن نه دی ځکه چې ویزې لګول ځان له یو مشکل کار دی او ټایم هم پی لګي. او موږ دې ته دا مشوره ورکړی وا چې تاسو په دې کې د دواړو ملکونو نه لیستونه واخلئ او هغه لیستونه چې دي دا باقاعده چې دي هغه تحقیق وشي او هغه نه پسته هغه کسانو ته پاسونه ملاو شي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم څو ځل د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د سوداګرو په مخه تړلې ده. تر ټولو وروستۍ د روان زیږدیز کال د جنوري په 12مه یا د دروازه د پاسپورت او ویزې لرلو پرته د افغان بارودونکو چلوونکو په مخه د 12 ورځو په مخه وتړل چې بیا د دواړو لوریو ترمنځ لا خبرو اترو وروسته پرانستل شو. د یادونې د چې یاد خبرداري هغه ناروغانو ته هم ورکړل شوې چې د ویزې په ځای د ټوکن پونم پارچا باندې په تورخم دروازه تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت هم د 13 یک شنبه د کپ په 21مه د څلور ورځو پر مخ د دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې وخو وروسته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وویل د خبرو پترت کې د لارې د سرطان لرونکو ناروغانو پر مخ بیر تخلاصه شوې ده.
و موږ دلته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسول خان جان الکوزی وایي چې د پاکستان حکومت بیا خبرداري ورکړي چې د انتورخم لار به وتړي کچېری افغان بارودونکو موټرو چلوونکي پاسپورت او ویزې ونه لري. د ښاغلي الکوزی په خبره کچېری دا لار بیا وتړل شي نو افغان سوداګر به ډیر مالی زیانونه وګالي.
د بل خوري سوداګري او صنايعو خوني مسولین او یو شمیر سوداګر وای په ورستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي وړتیاوي کمزوري شوی او د پخوا په څیر نشي کولای چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوي وکړي. که یو شمیر سوداګر د مالی وړتیاو د کمزوري کېدو خبره کوي، د بل خوا په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر هم په بي ساري توګه زیات شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر اړمن او بې وزله خلک د خپل ژوند د تاریخ وضعیت په اړه کیسې لري. یو میرمن چې د دیارلس کسیزې کورنۍ غړې دا اونۍ غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، له ازادي راډیو سره د خپل لوګي او بې وزله درد شریک کړ. دا میرمن چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده وایي
لکه کار رئیس چې طالبان راغلي موږ له ډیرو سختو ستونزو سره مخ یو. اوس تر دې ځای رسیدلی یو چې د شپې مې د خپلو دوو تنو ماشومانو مخې ته د تلخان توت کېښودل تر څو راباندې ګاونډیان پوه نه شي. تر دې حده چې زما ماشومان د وینې پیچ باندې اخته شول. ما حتی دومره پیسې نه درلودې چې دوی ته یو دانه ګولۍ واخلم چې تکلیف یې ښه شي.
د دریو ناروغ او ماشومان او مور وجیحه هم وای اوس مهاله میړه بیکاره دي او ان خپل اته کسیزي کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري.
اوس می هم میړه بیکاره دي. موږ په کور کې اته کسان یو، څلور ماشومان لرم چې درې ناروغ دي. د غراز دي میړه مور او خور یې هم له موږ سره دي. تاسو فکر وکړئ چې یو بیکاره کس څنګه د کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال مسلمانان په ځانګړې توګه سوداګر هڅه کوي چې د روژې په میاشت کې د اسلام د څلورم رکن زکات پر ځای کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین او یو شمیر سوداګر وایي په تیرو کلونو کې د زکات او صدقو ورکولو توان درلود، خو سږ کال یې د بېلابېلو لاملونو له امله دا توان کمزوری شوی دی. د هرات یو اوسیدونکي چې د مچیو د پالنې او شاتو د تولید په برخه کې سوداګري کوي او نه غوښتل چې راپور کې نوم واخیستل شي، د بازار پیکه کېدل او د عوایدو د کچې کمواله هغه مهم لاملونه یادوي چې لعمل سکل د تیرو کلونو په پرتلا د زکات او صدقې ورکولو توان نه لري.
کله چې به وځله کورنیو ته ګورم د هغوی خالی میز یا دسترخوان ته ګورو، کله چې موږ خپل دسترخوان ته کینو ان دستونی می ګولا نه تیریږي. په ډېرې سختۍ هغه خواړه خورم او د دې توان هم نه لرم چې همکاري وکړم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیره پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی او مسؤل خانجان علي کوزي هم وایي چې سکهال سوداګرو ته ډیر زیانونه اوختي او د دوی زکات د تیرو کلونو په پرتله کم دي.
تجاران په خو وضعیت کې نه دي او یو څه تجارانو توان هم کړی دی په بازو زینو کې او نو په دا خاطر باندې شاید کومکونه یو څه کم شوي. او رالمه د زکات او د خیرات په ارتباط خود الله تعالی حق دی. هر تجار چې هر څومره په حق کېږي هغه باید ورکی په خپل وخت او زمان سره.
دا په داسې حال کې د چین نړیوالو سازمانونو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د اقتصادي بحران، بې وزلۍ د زیاتوالي او لوګي په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې ورستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلینو د ترکیې له اناتولي خبری اجانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب مخ په زیاتې دوده. د دغه سازمان په وینا د افغانستان یو پر درېمه برخه خلک چې شمیرې څه باندې 14 میلیونه تنه دي له لوګي سره مخ دي، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ملګرو ملتونو خونیز کلتوري او علمي ادارې یونسکو د بامیانو د نړیوال شو بوتانو په ډیجیټل کې دوه ټینګار کړی دی. د بامیانو لوی بوتان چې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په بمونو الوزول شوي دی، مخکې جاپان هم هڅې پیل کړې وې چې هغه په تصویر په بڼه په پخوانۍ بڼه بدل کړي. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو پر ډیجیټل کولو او د دې کار پر ارزښت ټینګار کړی دی.
دغه سازمان د اکشن می په ورځ د آیکانم په نامه د یونسکو د یوې همکاري موسسې د اجرایوي رئیس ایف اوبلمن د وینا یو ویډیو خپره کړه چې وایي دوی هوډ لري چې یونسکو په همکارۍ به د بامیانو د بودا مجسمې ډیجیټلي کړي. نوموړی په دې ویډیو کې وایي
خو کله چې هلته لاړم و مې لیدل چې د غرونو په منځ کې د بودا له زمانې یو بشپړ سیستم موجود دی. نقاشي او ډیزاین شوی ډېرې کوټې موجودې وي، نو په دې اساس هلته ډېر بډای میراثونه شته چې لا هم پټ دي. نو د ډیجیټلي کېدو مفکوره هم له همدې امله ده چې هغه زړه راښکونکي آثار ښکاره کړو چې تر ننه چا نه دي لیدلي.
یونسکو د بامیانو د مجسمو او اړوندو میراثونو د ډیجیټل کولو د بهیر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د آیکانم کمپنۍ په ویپاڼه کې ویل شوي چې د دوی کار د ځانګړو کلتوري ځایونو د معیاري د درې اړخیز مدلونو طرحه کول دي. آیکانم د فرانسوي ټکنالوژۍ شرکت دی چې په نړۍ کې لږ وخت سره مخ کلتوري میراثونو د سایټونو د ډیجیټل کولو لپاره کار کوي. په پخوانی جمهوری نظام کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې یو مهال یو جاپانی کارپو د بودا ننداره د مجسمې په خالي ځایونو کې په نوم پروژه د لایزري تشعشعاتو په وسیله په درې اړخیزه بڼه وړاندې کړې وه چې د یونسکو د متخصصینو له لورې ونه منل شوه. یاد سرچینې اندېښنه ښودلې چې په اوسنیو حالاتو کې به د بودا د مجسمو او د بامیانو د مجسمو ساتنه ستونزمنه وي. په همدې حال کې د 2001 کال په مارچ میاشت کې طالبانو په افغانستان کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په بامیانو کې د بودا 55 او 15 متره لوړې مجسمې ویجاړې کړې. یونسکو د دغو دوه بې ساریو نړیوالو میراثونو ویجاړول یو فرهنګي قتل عام بللی و. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد کابو 2 کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د بودا د مجسمو ویجاړول د هغه وخت د محکمې د حکم له مخې ترسره شوي دي. هغه ویلي و چې په افغانستان کې د دوی د اوسنۍ واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو ساتنې او پالنې ته ژمن دي او دا د افغانستان د ملي هویت څرګندونه ګڼي. په ورته وخت کې د بامیان ولایت یو شمېر فرهنګي فعالان د افغانستان د کلتوري میراثونو پر ساتنې د ټینګار تر څنګ وایي چې د بودا مجسمې له تاریخي او اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري. یواله دوی څخه منصوره واسق ازادي رادیو ته وویل
با ایشو ده که بامیان مشهور شوه از طریق بودا.
بودا د دې لامل شو چې بامیان په نړۍ کې د یو تاریخي ښار په توګه وپیژندل شي او همدارز له اقتصادي پلوه زموږ خلکو لپاره ډیر ارزښتمن دی. هر کال د نړۍ او افغانستان څخه ډیر خلک د بامیان د بوتانو لیدنه کوي
په خاطر دیدن بودا.
په ورته وخت کې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا په بامیانو ولایت کې د بودا د ویجاړو شوي مجسمو له ساحې څخه لیدنه وکړه او وی ویل چې دغه فرهنګي ساحه د جاپان هیواد په همکارۍ او ملاتړ د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په مرسته ساتل شوې. د یادونه ده چې د جاپان سفارت د 2020 کال په فبروري کې له یونسکو سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې یې جاپان ژمنه کړې وه چې د بامیانو د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره به 3,800,000 ډالر مرسته کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دی برخه کې د افغانستان په اړه بیلابیل راپورونه لرو، خو لومړی به د افغانستان او آیرلند ترمنځ د دوهمې شلوریزې لوبې له حاله نور له خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل نه واورو چې همدا شپه د ټلیفون له لارې را سره وصل دی. ساحل صاحب، لوبه پیل شوې څه ډول روانه ده؟
نوری صاحب سلامونه مې ومنئ. لوبه دم ګړی افغانستان په 9.4 اورونو کې شپږ شپېته منډې لري. څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. که څه هم پایلې ډېر ښه نه وو د افغان لوبډلې په پیل کې، په 1400 منډو څلور مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي وو چې په هغه کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، دغه راز عظمت الله مرزی او اساق رحیمي شامل وو. خو د محمد نبی او سری قتل ترمنځ دم ګړې په شپږ دېرش توپونو باندې 2.5 منډې ملګرتیا روانه ده چې محمد نبی 2.5 منډې کړي دي او سری قتل 21 منډو باندې ناسوځېدلی ولاړ دي. په پیل کې په وکټ باندې یو بریک سوینګ ډېر زیات کېده، یعنی سیمرانو فاست بالرانو په ډېر ښه طریقې سره توپ تاواو چې هماغه سوینګ او هماغه وجه وجه افغان توپ وهونکو په سر کې ونه کړی شو چې په سمه توګه دفاع وکړي. خو محمد نبی او صدیق قتل هغه د آیرلند د لوبډلې هغه مومنټم تر دې دمه مات کړي، نو او بلیدل شي چې افغان لوبډله هدف څومره ترسېږي لا څاور لوبه پاتې
نه 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 لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده
اړینه په دې لوجم دا هغه ترست یا هغه باور چې د مینوالو او د کرکټ د سارونکو په خله باندې افغان کرکټ بورډ په ځوانو لوبغاړو بل خصوص کړي کچيري افغان لوبډله دغه لوبلړې و بلې نو د دې نخکاری چې روان شلوز نړیوال جام ته به افغانستان یو ور بیا له پخواني لوبغاړو سره زی او دا کم ځوانانو ته چې په لوبډله کې چانس ورکړل دغه لوبغاړي به ډیر تل لوبډلې ډراپ کیږي او د دې له بل خبره دا وی چې ایرلند په د شلوریز نړیوال رینکینګ کې ډیر زیات روسته د افغانستان نه لوبه غټي نو د افغانستان پر رینکینګ په نمبرو باندې به هم تاثیر کوي او ایرلند به مخکې راځي او بل یو لوبډله ک په خپل قربتوب لوبلړې بیلی نو دا ورته ستونځوي او په راته کې په عمومي کچې د کرکټ د سارونکو مینوال ترمنځ پښتنه راولاړې ځکه چې وړاندې سریلانکا د افغانستان میچونه وبلل نو ډېر خبره ده کېده چې سریلانکا خپل کنډیشن کې ښه کرکټ کوي نو اوس افغانستان د دې سیالي قربتوب کوي کو دام سیالي بیلی او ایرلند ته بیلی نو دا به افغان لوبډله ته ستونځ راولاړې شي
آیا په دې کې کوم توپیر نشته د افغانستان په قربتوب افغانستان په داخل کې لوبې نشي تنظیمولای قربتوب نشي کولای له بهر له افغانستان بهر د قربتوب کوي یغه میدانونه یې دوی لپاره غدي آشنا دي دوی پکې خزلې دي
او په شارجه کې خو افغانستان ډیر زیات کرکټ کړی د غراس په ابو ظبی کې په دوبه سپورت سيتي کې عموما د عربي متحده اماراتو په میدانونو کې افغانستان له تیرو څو یوې لسیزې راهیسې کرکټ کوي نسبت ایرلند ته افغانستان دلته پویږي هم او بل شکل دا وکټ جوړیږي هغه کیوریټر ته د افغانستان د لوبغاړو یا لوبډلې د مدیریت لخوا نه ویل کیږي چې کم ډول وکټه باید موږ ته جوړه کی بونډری باید موږ ته څومره جوړه کی او دا ټول کنډیشن دا ټول مسالې چې وي دا د افغان کرکټ بورډ په خوخه جوړیږي بل خصوص وشتن زایونه او د غراز بونډریانی هغه خپل سترنګ قربل عبدل ګوري او د مغه مطابق وشتن زای او د لوبي ماحول جوړي نو لیدل کیږي چې ایرلند نسبتا افغانستان ته ډیره خمه تعالی تر دې دمه د دې کنډیشن په تړاو کړي دا او نسبتا خلګي یعنی خو یو څه افغان په لوبډل کې لیدل کیږي د نوې ځوانان شتون د نوې ځوانان چې کله لوبډل ته راځي عموما د نړیوال کرکټ د تجربه کمی وي هغه اتمن لستون سره مخ کیږي
مننه کور ودان دی ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل او اوس به هم د افغانستان کې د متقاعدینو ستونزو ته مخ کړو په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین او د متقاعدینو ټولنه وایي چې حکومت روسه هغه ژمنه ورسره نه ده په ځای کړې چې متقاعدینو ته د هغوی د تنخوا او نورو امتیازونو د ورکول په برخه کې کړی ده نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې 1402م کال داسې مهال مخ په ختمې دوه چې د متقاعدینو ټولنه وایي درې کال کېږي چې متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دی ورکړل شوی د دې ټولنې مشر افندی سنگر د اکشن می پورز ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې و چې نږدې وختونو کې به د متقاعدینو حقوق ورکړي خو د څو میاشتو په تیرې دو سره لا یې هم درک نشته
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي ځکه چې د دې د 3 کلو کې یو رپی هم دته چانه د ور کړی او بل امکانات د کار کولوم نه لري د متقاعدینو د حقوق په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې و موږ ته وعده را کړې و چې تر هتل د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سره کارونه خلاص دي او ان قریب به په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توزیع کیږي ولې دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ و میاشتې تیرې شوې چې دا حقوق توزیع نه سول موږ ته
خاغلی سنگر ازادي رادیو ته زیاته کړ چې په تیرو درې وکلونو کې ډیرو متقاعدینو سخت ورځې شپې تیرې کړې او په ژمي روزه وختر کې لسوندو سره مخ وي یو شمېر متقاعدینو او د هغوی کورنۍ هم ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو درې وکلونو کې د تقاعد حقوق د نشټون لامل لګړنو ستونزو سره لاس او گریوان دي بابو دین په کابل کې یو له تقاعد شویو څخه دای چې ازادي رادیو ته وویل
تقریبا درې کال کېږي چې موږ ته خپل حق نه درکړي حقوق هم پاتې دي نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي د کار زمينه موږ لپاره مساعده نه ده سپینګیری او کار نه سو کولای په کور کې مشکلات لرو ګرچه په مختلفو وختو کې موږ ته وعده راکول کېږي چې اساس حقوق درکول کېږي اما تقریبا درېم کال ده چې موږ خپل حق تر لاسه نه کړ.
د وی بلې متقاعدې کورنۍ امشر رونا وایي چې د خپل مرشوي خواند تقاوت په پیسو ژوند تیروي، خو له هغه وخت چې د هغه د تقاوت حقوق یې نه دی اخیستي لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نو موري ازادي رادیو ته وویل طالبانو دی حکومت دی مالیه وزارت ویاند احمد ولی حق مال دی متقاعدینو دی تقاعد دی حقوقو دی ورکړي په برخه کې دی پرمختګونو په اړه دی ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورکولو ډډه وکړه. خو دی طالبانو د حکومت ویاند ذبی الله مجاهد شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ټویټر ایکس سپیس له لارې په یوه پیغام کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقوق د ورکړې ټول قانوني پړاوونه بشپړ شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. افغان متقاعدینو څو ځلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو د ورکړې په اړه شکایتونه کړي او آن څو ځلې لاریونونه او اعتراضونه هم کړي، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د ورکړې په برخه کې تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 18.
ازادي راډیو 14 ساعته.
په غزنی کې د اسما په نوم 15 کلن ماشوم هر ورځ پینه چپنه غوندي نږدې کلینیک ته ځي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټر شي. اسما چې د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب د انکلی اوسیدونکو ده، د نجونو د بندو ښوونځیو د خلاصون غوښتنه هم کوي. نوې تعلیمي کال ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د دې څرک نه لګېږي چې آیا ټول نجونې او ښځې به پرېښودل شي چې له شپږم ټولګي پورته منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو ته دوام ورکړي.
شاوخوا 15 کلنه اسما هر سهار د ډاکټر سپینه چپنه غونځي د کلی روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې نه دي کړې، خو له ډاکټرې سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټر سي.
زه سهار کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غونځم، غواړم ډاکټر سم.
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړه او ماسومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي چې نجونې تعلیم یافته ډاکټرانې او معلمانې سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي.
خپل حکومت هم غواړو چې نجونې مکتبونه خلاص شي، دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټرانې او معلمانې سي.
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب کلی اوسیدونکی ده. محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلی په ښوونځي کې مدیر دی. دی وایي وریره یې له تعلیم، کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټر سي.
اسما نامې چې د ما وریره ده، د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي، درس ووایي، چې زه په راتلونکي کې ډاکټر سم. دا له قلم، کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري.
شاغلی ساحل زیاتوي کله چې لوریری سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټر سم، نو د کلی د کلینیک پر لور لاړه، هلته یې ورځ تیره کړه، بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نو له تیر یو کال هر ورځ ورځي.
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني، هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي. د دې هلم دا ده چې راتلونکي ډاکټر سي دا خپل هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتبي، یعنی په چوپانه کې ځي.
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي.
د دې پیغام دا ده نجونو ته چې درس ووایي، زحمت وکاږي او په راتلونکي د هیواد دپاره د خدمت جوګه شي.
ډاکټر عبدالجمیل بشری په دغه کلینیک کې سرطبیب ډاکټر دی. دای هم د وړکی اسما ځنګړنو اغیزمن کړی دی. وایي اسما هر ورځ روغتون ته ورځي او هر ورځ هیله څرګندوي چې ډاکټر سي.
د اسمانو منځلي زموږ کلینیک ته راځي، نو زموږ د پرسونل له لباس او سلیکې او رویې له دینه له یوې خوا متاثره کیږي او له بلې خوا کورنۍ هم تعلیم یافته ده، نو تر ډېره حده پورې دا غواړي چې دغې د ډاکټرانو سلیکې ته په کتو دا هم په راتلونکي کې ډاکټر
دا یوازې اسمانه ده چې له تعلیم او بیا له ډاکټرۍ سره مینه لري، بلکې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې زرګونه نجونې دي چې غواړي تعلیم وکړي، ډاکټرانی او یا مالیمانی سي، خو جګړو، کلتوري محدودیتونو، سیاسي کشمکشیو او اوسنی حالت یې مخه ډپ کړی ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیږو. په کونړ کې د جلال الله خیریه بنسټ له لوري یو شمېر یتیمانو او بې پرسته ماشومانو ته د زده کړو د زمینې برابرولو په باب مو یو راپور درلود، خو وخت ورته پاتې نه شو. زموږ په سهارنۍ خبرونو کې هرومرو اوري. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د خبرالانو مرکز وای پر روان 402 لمریز کال کې پایته یوازې څو ورځې پاتې دي. په افغانستان کې د رسنیو او خبرالانو د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. مرکز د خبریال ملي ورځ په مناسبت نن په یو اعلان کې ویلي، سکالان په افغانستان کې رسنیو او خبرالانو د ازادۍ او اساسي حقوقو د ساتلو له نظر له سخت محدودیتونو سره مخامخ او له حقوقو په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی او ځل بیا د طالبانو له سفرست حکومت څخه وغوښتل چې د نوي تعلیمي کال پیلېدو سره سم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. ښاغلي کرزی دغه غوښتنه نن یک شنبه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې کړې او ویل چې د نوي 403 کال پر رسیدو سره چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي، نوي تعلیمي کال هم پیلېږي او معمولا د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره د درسونو د پیل ورځې زموږ بچیانو، نجونو او هلکانو ته د جشن او د اختر د ورځې په شان وي. خو کرزی زیاتوي، متاسفانه چې درې کاله کېږي دوی دغه جشنونه نه لمانځي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل نړیوالو اندېښنو سره سره به د غزې جنوبي ښار رفح ته پلي ځواکونه ولیږي. په رفح ښار کې د هغو ملکي فلسطینیانو د برخلیک په باب په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې چې په غزې ترڅنګ کې د جګړو له کبله دې سیمې ته پناه وړې ده. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دوه میشل اوریزې لوبې لړۍ روانه ده. نن په چا افغانستان ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړه. اوس د افغانستان کرکټ ټیم په دیر لسم اور کې د څلور لوغړو په سوځیدو واټیا منډې کړې دي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپای ټولنه وای د کوکنارو د کښت لکمولو سره به د افغانستان د تاریخو سره تړلي موتادین کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنا لري چې په اروپا کې به له تاریخو څخه جوړ شوي خالص هیروئین کم شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې د موتادینو راټولولو او موتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
عملیات پلار چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه موتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته وړاندې شي.
دا چې نشه ولی پر ځان باور کمزوري کوي او یا یو مخله منځوړي، په دې اړه مول ارواپو متي الله وزیري سره مرکه کړي.
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ارباب صاحب، د بې ځایه مصرفو او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوري بس ده
یار. رضا جانا، لکه چې پر ما دې د ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي هیوادونه دا اندېښنه لري چې د کوکنارو د کښت لکمولو سره به په دې هیوادونو کې د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز یوه تازه څیړنه ښیي چې د نشه یي موادو مافیایي ډلې د قاچاقو له لارې څخه په استفادې سره په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې جوړه سوې ښیښه اروپایي بازارونو ته رسوي. د دې مرکز پالیسي جوړوونکي وایي د افغانستان د کوکنارو په کښت کې کموالی ونه سوای کولای چې په اروپایي هیوادونو کې د نشه یي موادو له امله زیان راکم کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د مرکز پالیسي جوړوونکي په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو د بازار وضعیت په کتو سره دې پایلې ته رسېدلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو اروپایي هیوادونه د ګټې پر ځای له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. په هغه غونډه کې چې د دې ګواښونو د څېړنې په اړه جوړه سوې وه، د دې مرکز پالیسي جوړوونکو وویل چې اروپایي معتادین به د افغانستان له تریاکو څخه جوړې شوې شیشې له کموالي سره مخ سي او دې ته به اړ سي چې کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز مشر الکسی ګوسډیل د تریاکو د کموالي او کیمیاوي نشه یي موادو د ډیروالي د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
If it continues to be banned and controlled as it is.
کپا افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسي بند وي، دا معنی لري چې په اروپا کې بل تاریخو څخه جوړ شوی خالص هیروئین کم شي. پایله بداوی لکه شل کال مخکې د طالبانو په لومړی واکمنۍ کې چې د نشه یي موادو په بازار کې کوم بدلونونه راغلل. د اروپایي هیوادونو اویا سلنه مصرف کوونکي چې د افغانستان له تاریخو څخه جوړ شوی هیروئینو معتاد کړي، اوس به کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
هغه راپور چې یو میاشت مخکې د دې مرکز لخوا خپور سو پکې راغلی و، که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تریاکو قاچاق او له دې تریاکو څخه د جوړو سوو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. د اروپایي ټولنې د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز موندلې چې د افغانستان ډېری تریاک پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي، هلته هیروین څنګه جوړیږي او بیا د دې دوو هیوادونو د مافیایي ډلو پر لاس اروپا ته قاچاق کیږي. وسته دې مرکز پالیسی جوړونکي وایي په وروستۍ میاشت کې په ترکیه کې د نشه موادو او قاچاقونکو نیول شي چې د هیروینو قاچاقونکو له همدې لارو څخه هغه شیشه هم اروپا ته قاچاقوي چې په افغانستان کې تولید شوی وي. د اروپایي ټولنې د عملیاتي پولیسو مشر کترین ریبول وایي مافیایي ډلې توانېدلې چې په نړیوال بازار کې د نشه موادو غوښتنه او بازار ته د نشه موادو رسول هغه څه مدیریت کړي چې دوی غواړي.
criminal groups active in the illicit drugs market they are very
mafiai dali de nashay mawado pa bazar ki deri faali aw zanuna la har halat sara jodawi sikar tol haga bohranuna chi mo gulidal laka da corona daura aw pa afghanistan ki da taliban o tahawul په دې ټولو حالتونو کې د نشئی موادو بازار فعال وو. د نشئی موادو تجارت یو ګټور تجارت دی او آندا چې مافیایي ډلو د دې کار د دوام لپاره په توتیر خوالي لاس پورې کړی دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي له امله محتاطانه خوشبيني او په دې هیواد کې د شیشې جوړولو او قاچاق په اړه خپله اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلی و د افغانستان د نشه موادو له امله نړۍ ته د زیان په پام کې نیولو سره دوی له نشه موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې سره ګډې همکاري ته اړتیا لري. د ده په وینا که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو دوه کاله تیر شوي، خو بیا هم نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره لازمه همکاري نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت لکمولو سره به د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشی لی بچی مور دی پودر و هی پلاد پودر و هی یا می خور جزت پودر و هی یا می پودر و هی
لا پمری کنا و ما پمور خو سخ خبر نه خم خم مورم
چی مونږ پلان واخست یو نیم لک ډالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو پروګرام پیل شوی او تر دې مهاله د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته نږدې سل معتادین وړل شوي دي. د فراه د امنیې قمندانې چارواکي وایي چې دا پروګرام د فراه له ښار څخه پیل شوی او تر ولسوالیو پورې به وغځیږي. په دې بهیر کې به معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل شي. راټول شوي معتادین وایي که د نشه یي موادو د خرڅولو مخه ونه نیول شي او دوی ته د کار او مصرفیت زمینه برابره نشي، له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته به بیرته د نشو په دام کې ونښلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو لومړی پړاو پیل شو او تر دې مهاله 50 معتادین د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شوي دي. د معتادینو راټولولو په کمپاین کې روغتیایي کارکوونکي لیک لیدل کیږي. ډیری کارکوونکي نظامیان دي چې معتادین نیسي او خپل موټرونو ته ورچوي. د فراه ولایت د امنیت قمندانې ویان عبدالرحمن بدری ادعا کوي چې په دې بهیر کې به له فراه ښار او ټولو ولسوالیو څخه معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شي.
عملیات پلارا چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته وړاندې شي. لومړی مو د مرکز څخه عملیات را شروع کړي دي چې د مرکز څخه روج دي معتادین راټول کو. زموږ عملیات به ولسوالوي ته هم وغځیږي. د ټول ولسوالوي څخه به روج دي معتادین راټول کو، صحیح او روغتیایي کمپونو ته به ولېږي.
تر کابل او هرات وروسته فراه د افغانستان دریم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې اوسیږي. د روغتیایي مرکزونو د تخمینی معلوماتو لمخې د فراه ولایت معتادین زرګونه نفر ترسیږي، خو د طالبانو حکومت د دې معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د فراه ولایت د زندان یو برخه جلا کړي چې یوازې د 500 معتادینو د ساتلو ځای لري. هغه معتادین چې تازه له فراه ښار څخه راټول شوي له یو څخه نیولې بیا تر څلور ځلې درملنه شوې ده، خو د دوی په وینا د نشه یي موادو آزادانه خرڅول او رانیول د دې له عمل شوي چې دوی د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد شي. له دې معتادینو څخه یو یې هم حیات الله نومیږي. د ازادۍ راډیو ته ویل
اولین غوښتنه مو دغه چې دغه د جامع څخه دغه نابود د مواد مخدر دغه چې دغه سره راټول کی هغه ته سخت جزا ورکړي. هغه څوک چې پروشنده دی مقصد کاروبار کوي او بل مونږ دغه چې زمينه د کار ورته برابر کید از مور طبقه خلکو ته.
په فراه ولایت کې تازه تر سلو ډیر معتادین خپل کورنۍ ته وسپارل شول. په دوی کې چا 15 ورځې او چا 3 میاشتې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې تیرې کړې وي. ثناءالله چې تازه د فراه ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی وایي چې د احتیاط د دورې ډېرې تریخې خاطرې په یاد دي او بیا به نشاونه کړي.
اوس دغه تصمیم لرو چې بالا به ولاړ خپل کور بچیانو څخه بالا به نه د دې عمل نو دغه سختیانو بدبختیانو کوم ولیدله بیا به نو انشاءالله د عمل ته به سرونه ونکړو چې بیرته به ورسو.
فراه او هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر معتادین پکې اوسیږي. په دې ولایتونو کې زرګونه هغه معتادین هم اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. په دوی کې ځینې معتادین خپل اصلي ولایتونو ته نه دي تللي او هم دلته پاتې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
دا زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور به ساعت د سهار د شپو څخه بیا د ماښام تر شپو بجو پورې په لنډو سپورونو نس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان پر ذهن ناوړه اغیز کوي چې په نتیجه کې معتادین پر ځان بې باوره کیږي. خپلې وړتیاوې او مهارتونه ورته ډیر بی ارزښت ښکاري. دوی د ژوند په ځینو مسایلو کې پریکړې نسي کولای او خپلو هدفونو ته د رسیدلو توان نه لري. دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوری کوي او یا یو مخ له منځه وړي، د نشي په کوم پړاو کې پر ځان باور له منځه ځي، د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي، او څنګه کولای شو چې پر هغو سویو معتادینو کې پر ځان باور بیرته راژوندی کړو، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې پر ځان باور یا اعتماد څه ته وایي؟
اعتماد په نفس درې ډوله دی. یو اعتماد په نفس کاذب یا دروغین ده. هر اعتماد به نفس دی چه انسان په حقیقت که هیچ څه نه لري، اما دا په ذهن کې یو برنامه جوړوي، اما اعتماد به نفس واقع نه لري، ځکه چې د هغه لپاره حل ځل نه کې. صرف اعتماد به نفس دی کاذب لري، لکه ځان ته تهواره درمانی کوي یا هم په ذهن کې یو څه ځان ته جوړوي، په حقیقت نسی تبدیلولی. او دوم اعتماد به نفس دی تلقینی دی. هر اعتماد به نفس دی چه زین انسانان یو چا تا وایی چه تدس پیاوله یه دعس رختله یه، اما په حقیقت که ده هر توانایی او استعداد نلری. او درم اعتماد به نفس دی حقیقی دی. هر کسان چه اعتماد به نفس دی زیف دی، هرگی زر معتاد که دلیسی، زکه چه په زن باور نلری او زر معتاد که دلی شی.
د نشې په کومه مرحله کې پر ځان د باور احساس له منځه ځي؟
مخدره توکي معمولا د انسان رواني حالاتو سره ډیر تعلق لري. کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو ده د اعصابو مرکزی قسمتونه تر صدمه لاندې راوړي، چې کله د انسان اعصاب رواني تروما وویني، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي. کله چې انسان رواني ستونزو یا رواني اختلالات سره اخته کیږي، خامخا د انسان باور او اعتماد په نفس ضعیف کیږي. کله سو اختلال یو ځای سي، مجموعه د اختلالاتو سبب د یوې بیماری یا مریضی ګرځي، او د انسان باور پر ځان کمیږي. همیشه مخدره توکي پر اعصاب او روان باندې منفی اغیز لري.
نشه یي مواد ولې پر ځان د باور احساس کمزوري او یا له منځه وړي؟
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمال کی، د اعصاب او مرکزی قسمتونه تر صدمه لاندې راوړي، نو د اعتماد په نفس او باور له منځه ځي. پر ځای به نور کاذب یا دروغین اختلالات جایگزین کیږي، تر څو دا وکولی سي د یو څه مودې لپاره په دروغو باندې مخته لاړ سي، په چل او فریب باندې مخته لاړ سي، او اصلي باور او اعتماد په نفس لمنزه تری. هر کسان چه دست راک را ورکی کدی، کراکرا پی پیگی چه ده کلنه راک را ورک را او کم افعال و کردار شدی، در طول دروغ دی او په حقیقت بنده استوار ندی.
ده هو کسانو نخی نخانی چی دی چه پرخپل و زنونو بباور دی؟
دغه کسان تل خفه اوسیږي. دومه نښه یې دا ده چې په خپلې فیصلې باندې باور نه لري، له ژوند کولو څخه ډېره کمه توقع لري. کله چې په اجتماع کې راسي یا اجتماعي مسایلو کې خبرې کوي، ځان موبایل یا په نورو وسایلو کې ځان مصروفه ساتي. په عام مجلسونو کې چې خلک خبرې کوي، دا پکې خبرې نه کوي. له راتلونکي څخه ډېره ویره لري، او کله چې په مجلسونو کې سي بې دلیله دروغ وایي. کله چې په مفاهمه کې یو چا سره خبره اتره کې سي، کله چې د خبره له چالش سره یا له مقاومت سره مخ سي، خپل له خبره نه اوړي او بیرته عذرخواهي کوي.
څنګه کولای سو چې په روغو سویو معتادینو کې پر ځان د باور احساس بیرته راځوندی کړو؟ په دې برخه کې خپل د معتادینو، د هغوی د کورنیو او د ارواپوهانو مسؤلیتونه څه دي؟
دلته درې مسؤلیتونه دي چې لومړی مسؤلیت د کورنۍ ده. کورنۍ او یا اتیا سلنه اساسي نقش په تداوی د معتادینو کې لري. لکه څرنګه چې دغه شخص ته مخکې له مخدره موادو استعمال څخه په کورنۍ چارو کې څنګه ونډه ورکوله، هماسې باید ونډه ورکول سي. دغه معتاد هغسې مریض دی لکه د نورو ناروغانو په شکل باندې. له ده سره باید د کورنۍ چلند ډیر ښه او آرامه ورسره اوسیږي. په ځینو القابو باندې د کورنۍ له خوانه باید ورته یاد نسی چې تا مخدره توکی استعمال کړي. کله چې ماشومان اوسیږي یا اولادونه اوسیږي د کورنۍ له خوا نه باید ورته ونویسي چې یا د معتاد زو یا د قدري زو، او همیشه درته ووایي پرون دی چې دا کار کولی سو نن هم هرو مرو کولی سي. دوم مسؤلیت د ارواپوهانو دی. ارواپوهان مکلفیت لري چې تعقیبي یا فالو اپ دی مریضان چې روغ شوي دي، هغه لازم مهارتونه یې په کانسلینګ یا مشاورې په جریان کې اخیستي دي. معتاد په ځان باندې باید عملي کړي او ارواپوهان له دغه معتاد څخه پوښتنه وکړي تعقیبي کړي چې کله روغ شوی معتاد له چالشونو سره مخ کیږي ورته راهنمایي وکړي. او درېیمه موضوع، روغ شوی معتاد مسؤلیت دی چې د خپل ځان ته متوجه وسیږي، صرف سره هغه هدف ته رسیږي چې اعتماد په نفس زیات سي.
کله چې څوک نشه خوشی کړي، آیا له لاسه ورکړی باور یې بیرته راځوندی کیږي او که ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
چې کله دا له روغتونونو څخه رخصتېږي، سل په سله هغه باور یا اعتماد په نفس لاسته راوړي. هغه وخت یې کولی سي چې دغه ناروغ له خپل کانسولر څخه پوره مهارتونه لاسته راوړي وسیږي او په ځان تطبیقولو کې کوشش وکړي. ځینې وخت ارواپوهان داسې حالات سره مخ کیږي چې یو ناروغ په ویني چې ډېر اساسي مهارتونه او اعتماد په نفس هم لري، هغه وخت چې مخدره توکي نو استعمال کړي خي خپل مهارت په کار اچولی سو، اما اوس کوشش کوي چې هغه خپل مهارت وخي، اما مخکې چې صرف سره خپل مهارت کولی سو اوس ممکن 50 یا 60 یا 70 فیصده خپل مهارت وخي. خو په اساس د تمرین باندې کولی سي چې بیرته خپل هغه اعتماد په نفس او باور لاسته راوړي، خو چې د ارواپوهانو یا کانسلرانو ورسره مشورې او رهنمایي وسیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې یو شمیر افغان کارګران د خواري او مزدوري لپاره د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه سړی ډېره ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول په نشه یي موادو معتاد شوي دي. دا چې دا کارګران څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل، دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلوت سه ضرورت ده، اما مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقه و لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
څه شو د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نشوم والا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا، و رضا
بلی ارباب صاحب.
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوي؟ ولی غالمغال جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولی؟
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغږ که چې یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورسره وکړم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغږ به کوم. دا دی کارګرانو، ارباب صاحب وای
چې یو نماینده مو راواستوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال راځه راځه راشه دلته کینه. کاڅه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بې وزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب، دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه، ډېر ساده یې، هېڅ چیرې هم نه شي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، دا کارګران څنګه بیرته راغلی دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو ګړې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ. ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي؟ دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه و درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشه یان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده. والا
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
اسمك
کب چې سکشی ام اسمان را ور ویلمبه قاسم پزړ باند جانا را ور ویلمبه قاسم پزړ باند جانا را ور ویلمبه کچتی کشی مسمانا بر ولمبے دس میں پزڑ باندھ جانا نا بر ولمبے دس میں پزڑ باندھ جانا نا بر ولمبے